امنیت سلاکار د سفر پاره وای
کوې سفر نه دی سم خو ځکه نه وای چې راو حکومت کې تعلقات کافی خپل شوی دي.
قطر په کابل کې سفارت پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت قطر د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم هیواد بولید. اتریش او جرمنی ته د کډوالو د رسیدو حال هم درکوو او د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. افغان حکومت او ملګرو ملتو په کابل کې د جګپړو نړیوالو چارواکو یا سام کانفرنس کامیاب او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بللی دی. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتو استازي پرون له کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل. رضوان مراد په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان د مالی وزیر وای په سام یا د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو په کانفرنس کې د افغان حکومت تګلارې او لاستراوړنې تایید شوې او نړیوالو تر دې دمه د ملي یووالي د حکومت له اجرااتو خپل رضایت څرګند کړ. اکلیل حکیمی پرون د سام کانفرنس په پای کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په سام کانفرنس کې پر هغو ژمنو خبرې او بحثونه وشول چې شاوخوا لس میاشتې وړاندې دا لندن په کانفرنس کې شوې وي.
تجدید کومک کردن و ای که بر سال آینده کانفرنس که است نه تنها بر سال 2016 بر سالهای بعد کمک های بر حکومت بکنن تا امی پروگرام هایی را که مورد قناعت از اونا فرام شد در تطبیقش اینا اقدام بکنن.
د افغانستان د مالی د وزیر په وینا د کابل دا کانفرنس د ملي یووالي د حکومت لپاره یو آزمون چې د ده په خبره په بریالیتوب ترې ووت. اکلیل حکیمی د افغان حکومت پر وړاندې جدي ستونزې هم تایید کړې او دا هم ویل چې راتلونکي کال په پولینډ کې د افغانستان پړې او نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې دوی ورته له اوس نه خپل پلانونه او پیشنهادونه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ویل سام کانفرنس د افغانستان پړې د تیرو ژمنو او راتلونکو تعهداتو ترمنځ دی او پل په معنا و.
The
way دا کانفرنس د تیر وخت دشمنو او دراتونکو تعهداتو ترمنځ چې موږ یې غواړو د یو پل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې. ښاغلی هایسم د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغان حکومت د ګامونو هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغانستان بهرنۍ پالیسي هم وستایله. خو د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم ویل چې د ملي یووالي حکومت له زیات شمېر چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د اصلاحاتو له لارې باید له منځه یوړل شي. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د افغانستان په اړه د راتلونکي کال د نړیوالې سرمشریزې په اړه چې د دوی په خبره په پولینډ کې به جوړیږي زیات جزئیات ورنه کړل، خو په ډاګه کړه چې په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان له ملکي سکتور سره د پراخو مرستو او جدي همکاریو ژمنې وشي.
تر دې کانفرنس یوه ورځ مخکې د افغانستان د سیمه ییز اقتصادي همکاري یا ریکا کانفرنس په کابل کې جوړ شو. د ریکا په کانفرنس کې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز ګډون وکړ. له دې کانفرنس تر ستنېدو وروسته په پاکستان کې ویل چې پاکستان او افغانستان موافقه وکړه چې خپل منځي اعتماد بیرته رامنځته کړي. د پاکستاني مطبوعاتو د راپور پر اساس سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد تر رسیدو وروسته د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل دواړو خواوو دغه راز موافقه وکړه چې د یو بل پر خلاف به تورونه نه لګوي. د همدا راز ویل چې په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني او بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره وکتل. سرتاج عزیز وویل د افغانستان د سیمه ایز اقتصادي همکاري د شپږمې غونډې ترڅنګ له ولسمشر غني سره په کتنه کې د پاکستان اندېښنه هغه ته څرګنده کړه. دده هم وویل چې د افغانستان چارواکو ته په کابل کې د پاکستان د سفارت د امنیت موضوع هم ور یاده کړه. په داسې حال کې چې سرتاج عزیز وایي چې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې په خپل منځ کې د اعتماد جوړولو او د اړیکو د ښه کولو لپاره به ګامونه اخلي. د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک ګمان نه کوي چې د سرتاج عزیز سفر دی د دو هیوادونو په اړیکو کې ژور بدلون راوړي. اسرار عالم په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د کابل له سفره تر راستنېدو وروسته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل به تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي تر هغو د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالېدی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز له سفره ډېر پر امیده نه ښکاري.
سفر نه ډېره تمه خو ځکه نه وه چې دواړو حکومت کې تعلقات کافي خرپړ شوي دي. خصوصیت سره چې مری کې د خبرو اترو نه وروسته د خبرو اترو دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت تر منځ ونه شو، ځکه چې طالبانو وفات خبر پر لاس راغلو او هغې سره دا خبرې ترې ونه شوې او په افغانستان کښې حملې شروع شوې، نوی جنګ شروع شو او ډېره کوریو شوه او افغانانو یقیناً چې ډېر خفګان کړو او دا خفګان یې په ځای وو، ځکه چې یو قسم ته خبرو اترو کښې پاکستان حکومت که په خولې دا نه وایي خو حقیقت کښې هغه د طالبانو د زامن په توګه د خبرو اترو کښې ناست وو.
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له خبرو سره اتفاق کوي، خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډېر په ورو روان دی. د ده په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوت چې د پولې دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
په ټوله دنیا کښې دا رنګه کېږي چې جنګ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، بس په دې دې د یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات یې نه خرابوي، چې کنه یو ډز په جمرود کښې وشه یا یو په کابل کښې وشه، دا خو کېږي. د بدقسمتۍ نه د ډېر وخت معاملات دي، په دوې ورځې کښې نه حل کېږي، خو که نیتونه صفایي په صحیح لار ګامونه اخلو نو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خو افراسیاب خټک وایي ډېره ذمهواري په اسلام آباد راځي. د ده په خبره ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي د دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجودو حقاني طالبانو باندې لګوي، نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقاني ډلې مرکزونه له منځه تللي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقاني شبکې د وژونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. افراسیاب خټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سوړ جنګ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
عبیدالله له کندهاره لیکلی وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغو نسي ښه کېدی تر څو چې پاکستان افغانستان ته د یوه ګاونډي او دوست هیواد په سترګه ونه ګوري. د نورستان له واما ولسوالۍ څخه قاري محمد مدني لیکلي تر څو چې پاکستان ترهګرو ته مرستې ورکوي او له مرستو یې لاس نه وي اخیستی افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتماد نشي ښه کېدلی.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خپرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغو څپو چې اوس ازادي راډیو پې اورئ د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې اوریدی شي. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنټ له لارې هم اوریدی شي، ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. د دې خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له قطر سره د اړیکو دوام مهم ګڼي او وایي چې دغه هیواد کولی شي د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس فرامرز تمنا پرون ازادي راډیو ته وویل نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د قطر همکاري له افغانستان سره ارزښتناک ده. په دې اړه د حمیدې هارون عثمان راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کلونو کې د سولې په خبرو کې د قطر رول ته په کتو له قطر سره د اړیکو پراختیا ګټوره بولیا وایي د دوهې همکاري به د سولې په برخه کې ګټوره تمامه شي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا له ازادۍ راډیو سره مرکه کې وویل افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې له قطر سره اړیکو ته پاملرنه کړې او هغه هیواد کولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
قطر په دې اړه چې له طالبانو سره نیغ په نیغ اړیکې لري او د هغوی د دفتر بنسټ جوړوونکي دي، طبیعي ده چې کولی سي د سولې په خبرو کې اسانتیا راولي. که څه هم چې قطر په دې خبرو کې د پام وړ بریالیتوب نه درلود، خو واقعیت دا دی چې کیدای سي له هغو اړیکو څخه چې د طالبانو او قطر ترمنځ د سولې د پروسې په پرمختګ کې کار واخیستل سي.
خغل تمنا هم در از وای د قطر همکاري نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره د ارزښت وړ د دغه هیواد کولای شي د افغان کارګرانو لپاره هم په هغه هیواد کې د کار زمينه برابر کړي. د قطر غندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له خپل قطري سیال ډاکټر خالد ابن محمد الاتیا سره په کابل کې وکتل او دواړو خواوو په افغانستان کې د قطر د سفارت پر پرانیستلو خبرې وکړې. قطر هغه هیواد ده چې په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لاره واره کړه. طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې خپل دفتر په هغه هیواد کې پرانیست او خپل لوحه او بیرغ یې پر دغه دفتر پورته کړل. افغان چارواکو د دغه کار په غبرګون کې وویل چې د سولې د شورا غړي به د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. افغان چارواکو هغه مهال وویل چې د دغه دفتر له پرانیستلو سره یوازې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده، خو اوس مهال ویل کېږي چې افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو او د سولې په پروسه کې د هغه هیواد د نه صداقت وروسته هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي تر څو د سولې د خبرو لپاره بله لار عمومي. کارپوهان هم قطر د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د دې لپاره مناسب هیواد ګڼي چې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې ښه موقف لري او کولی شي په دې لار کې ښه رول ولوبوي. خو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د قطر همکاري اغیزمنه نه ده.
مراکز مهم نظامي سیاسي
د طالبانو مهم سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان کولی سي د هغو طالبانو اړیکې چې په پاکستان کې دي او کوم چې په قطر کې ژوند کوي سره پرې کړي. په هغه صورت کې کوم طالبان چې په قطر کې دي له چان استازیتوب نشي کولای. افغانستان باید د نړیوالې ټولنې او امریکا په همکارۍ له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د قطر منځګړیتوب ته زمینه مساعد کړي.
حاجی سید داود وایي طالبان هم دې ته لیوال دي چې پاکستان په دې برخه کې یو کار ترسره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د قطر د رول په اړه خوشبین دی چې په خاطر دې ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې همکاري ته تیاری ښودلې وه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان بانک چارواکي وایي د افغانۍ د ارزښت کمیدل به په هیواد کې مالی بحران رامنځته نه کړي، ځکه چې افغانۍ پیاوړی مالی بنسټ لري. د دې بانک رئیس ازادي راډیو ته وویل اوس مهال له حکومت سره د افغانۍ د ثبات لپاره د میلیاردونو ډالرو ذخیره موجوده ده. په عین وخت کې د چارو پوهان وایي د هیواد مالی سیاست بیا کتنې ته اړتیا لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
که څه هم د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو یو لړ اندېښنې را پیدا کړي، خو افغانستان بانک وایي د هیواد ملي ذخیرې کولی شي چې تر کلونو کلونو پورې د افغانیو ارزښت تضمین کړي. راپورونه وایي په دې وروستیو کې افغانۍ د ډالرو پر وړاندې په بېسارې توګه خپل ارزښت کم کړی دی. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق وایي چې حکومت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو په اړه کوم اندېښنه نه لري، ځکه چې افغانۍ پیاوړي مالی زیرمې لري. ښاغلی صدیق ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د هیواد مالی ذخایر سباندې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي.
پول افغانی ما از پشتوانه بینهایت هم برخوردار است. تبیر به اطمینان به شما میگم. بالاتر از 7 میلیارد دلار
د په ډاډ سره ویل شم چې موږ افغانۍ پیاوړي پښتوانه لري موږ د پیسو څخه باندې 1 میلیارد ډالر ذخیره لرو دا که په درش پیتا بیا څلوش پیتو کې ضرب شي ډیر پیسې ترې جوړیږي او هیڅوک باید په دې اړه اندېښنه ونه کړي انفلاسیون نه رامنځته کیږي په مارکیټ کې ټول مواد په پخوانیو قیمتونو پلورل کیږي
مخکې تر دې د هیواد پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ډاډ ورکړی و چې له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو سره به هم هیواد له اقتصادي پلوه کمزوری نه شي ده هم ویلي و چې دا هیواد کافی مالی پانګې لري سره له دې چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته بیکاری او اقتصادي ستونزو د خلکو اندېښنې راپارولي خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې وسنی مالی وضعیت د موادو پر بیو ناوړه اغېز نه دی کړی حکومت په وروستیو کلونو کې له خپلو ذخایرو څخه یو اندازه ډالر بازار ته وایستل او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه زیات کړ خو خلک وایي که حکومت هر وخت د افغانۍ د ثبات لپاره له ذخایرو څخه ډالر وباسي دا وضعیت به اقتصادي بحران رامنځته کړي د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې افغانستان په وروستیو دیارلسو کلونو کې د افغانۍ د ارزښت د خوندي ساتلو لپاره له ذخیرو څخه څه کم 3 میلیارد ډالر ایستلي دي د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان له دې کړنلارې سره مخالفت ښیي د دې کارپوهانو له ډلې سهراب بهمن آزادي راډیو ته وویل د افغانستان مالی سیاست بیا کتنې ته ضرورت لري
اون مبالغی که در بانک وجود داره او به این معرف نیست که شما هر زمان دلتان خواست بکنید
هغه پیسې چې به ذخیره کې موجود دي هغه د دې لپاره نه دي چې هر وخت مزرعه وغواړي بازار ته وړاندې کړو ممکن دا کار د 2-3 کلو وروسته دا ذخیره کم کړي باید د افغانۍ ارزښت د صادراتو له لارې ثابت وساتل شي
د کارپوهانو په نظر په ښه توګه د عوایدو راټولول پراختیایي پروژې پلي کول تولیداتو او محصولاتو ته عملي پروګرامونه تنظیمول او داسې نور اقدامات هغه څه دي چې د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کولی شي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
د ازادي راډیو یو اوریدونکی سادات له کنړ لیکلي طالبانو د غازی آباد اسمار او نړۍ لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي حتی محصلان خپل درسونه نشي خپلو درسونو لپاره خوځېدی نشي حکومت باید کماندو دې سیمې ته واستوي او عملیات وکړي زو کنړ ته په کنر کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره دی انوري صاحب زموږ د اوریدونکو وایي چې د درو ولسوالیو لارې بندې دي همداسې ده
بلې سروان صاحب دغه لاره کې تقریبا 15 ورځې کېږي چې وسوالو طالبانو د ناړۍ څخه د جبې څخه تر اسمار د ډب خور پورې دغه بنده کړې ده خلک وایي چې په لاره کې دیوالونه کړي دي مینونه فرش کړي دي او له غرونو یې غټې تیږې را خوې کړې دي را غورځولې دي لارې بنده کړې ده او په دغه سیمه کې لکه څنګه چې تاسو ته ایس ایم ایس درغلی دی او هلته یو کس شکایت کړی دی ځکه ډېر شکایتونه موږ ته هم راغلي دي چې په دې باندې موږ راپورونه هم درلودل ساروان صاحب او مسله داسې ده چې هلته مریضان دي غذایي مواد هم په کمېدو دي نرخونه یې لوړ شوي دي مریضان څوک نشي را انتقالولی او دغه لاره چې ده دا د نورستان د کامدېش برګي مټال ته هم تللې ده د شرقي نورستان ته او همدارنګه د ناړۍ ولسوالۍ چې ده دې ته هم تللې ده مخکې به ساروان صاحب چترال ته خلکو مریضان انتقالول یا به د هغې خوانه غذایي مواد یا دوایانې راوړلې او تاسو ته معلومه ده چې څه موده وړاندې د افغان ځواکونو او د پاکستاني ملیشو ترمنځ د بریکوټ په سیمه کې چې ناړۍ پورې تړاو لري هلته جنګ وشو دواړو خواو ته تلفات واوښتل د هغې نه وروسته پاکستان هم هغه لاره بنده کړې ده یعنی دا خلک چې دي د ناړۍ خلک او یا د کامدېش برګي مټال دا د محاصرې حالات کې اوس پراته دي که چېرته لاره خلاصه نه شي نو دوی په سیمه کې به یو بد ناورین رامنځته شي د خلکو شکایت همدغه دی او د خلکو غوښتنه هم دا ده موږ د امنیت قومندان سره خبرې څو ځلې کړي دي هغوی وایي چې موږ کوشش کوو چې دغه لاره خلاصه کړو خو پاس په سرونو کې وسلوالو طالبانو خوانونه او نورې وسلې لګولې دي چې موږ حرکت کوو د هغې مخه نیول کېږي نو د دې یوازینۍ لاره چې خلک غوښتنه کوي چې باید تیاری راشي او دغه کوم ځایونو کې چې طالبان یا مخالفین ناست وي هغه د منځه ویسي او دا لاره خلاصه کړي یعنی بله لاره نشته چاروان صاحب او د لارو د بندېدلو یو بل مشکل چې په کنړ کې اوس دغه شوی دی د جمعې په ورځ هم د اسدآباد جلال آباد لاره د 1200 بجو پورې سهار د 15 نه 1200 بجو پورې بنده وه چلتا طالبان را وطلی جنگ کرده و حالتا هم مینی اردو طالبان تا مرگ جوب لوا افتا دانن سهر هم د زیری بابا په نوم باندې چې د ننګرهار او د کونړ په منځ کې پوسټی د کونړ اخیری حدود دی تقریبا د سرحد دی د کونړ او د ننګرهار هلته هم جنگ شوی دی د څلورو بجو نه تر اوو بجو پورې لاره بنده وه نو دغسې مشکلات دي چېرته د لارو د خلاصولو دپاره او د ساتلو دپاره جدي اقدامات ونه شي نو مشکلات نور هم زیاتېدلی شي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري و چې له کونړ څخه د دغه ولایت د ستونزو خصوصا د لارو د بندېدو په اړه معلومات راکول. دا تر د مخکې د ازادي راډیو واورېدونکي هم په دې اړه د افغان بسیم د 1300 شمېرې له لارې نظر څرګند کړی و.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د اروپای ټولنې مشان هڅه کوي چې د کډوالو له بې ساري څپې سره د مقابلې لپاره لارې چارې پیدا کړي. په همدې حال کې اتریش پرون وویل چې شاوخوا 6500 کډوال له هنګري څخه د هیواد ته داخل شوي دي. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
د اتریش د کورنیو چارو وزیر تیره ورځ په ویانا کې د ریل په یو سټېشن کې خبریالانو ته وویل 6500 کډوال د بسونو په واسطه له هنګري څخه د هیواد ته رسېدلي دي. یوهانا مایکل لتنر ویل له دې کډوالو څخه 2200 له اتریش څخه جرمني ته حرکت کړی دی. هغې ویل د اتریش پولیسو د کډوالو پر وړاندې له هیڅ ډول زور کار نه دی اخیستی. د اتریش پولیس وایي تمه ده چې د دې هیواد له لارې 10000 کډوال جرمني ته لاړ شي، خو جرمني بیا وایي چې په اوس وخت کې له 500 نیولې تر 2000 کډوالو لپاره چمتووالی لري. د جرمني حکومت ویلی دی له سوریې څخه رسیدلي کډوال کولی شي چې په المان کې د پناه اخیستو لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د کډوالو له بې سارې څپې سره د مقابلې لار وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی پرون په لوکسمبورګ کې خبریالانو ته ویل
We Europeans have to keep in mind.
داوی ز فکر کوم چې په دې ډراماتیکو ورځو او ونیو کې مونږ اروپایان باید د خپل لوی وچی تاریخ را یاد کړو. مونږ په هیغو چې جنگ، شخړه او هغه وضعیت چې خلک تیښتې ته اړ باسي څه ډول وي. په یو بل تحول کې د فنلند صدر اعظم له کډوالو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل شخصي کور پیشنهاد کړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دقیقې شوې. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. موضوع به لږ وروسته بیا درته اعلان کړم، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو کنفرانس یا سام د دوی پر توقعاتو برابره او ګټوره غونډه وه. عبدالله عبدالله پرون په کابل کې وویل نړیوالو مرستندویانو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړې او افغان حکومت هم پر خپل ژمنه ټینګار وکړ چې د ښې حکومتدارۍ لپاره به لازم اصلاحات راولي. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقونو چارواکي په بلخ کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په فراه ولایت کې پرون د 3 کیلومتره اوږد سړک د پخولو پروژه پیل شوه. ایران تېره ورځ دوه ورځني هوایي پوځي تمرینونه چې جټ او نورې بم غورځوونکي الوتکې پکښې برخه لري پیل کړل. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هېواد د یاغي سوي مرستیال دفاع وزیر او د هغه د پلیوانو د موندلو لپاره د لټون عملیاتو ته نن هم دوام ورکړ. د اتریش پولیس وایي تېره ورځ شاوخوا 6500 کډوال چې د هنګري د حکومت لخوا په ورکړل سوو بسونو کې سپاره وه د اتریش خاورې ته داخل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغه راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکښې ویل سوي روسیه په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. فعالان وایي د سوریې د ستراتیژیک ښار ماریې په شاوخوا کې د داعش او یوې بلې سختریزې وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه کې 30 کسان وژل سوي دي. او سعودي عربستان پرون ویل په یمن کې د جمعې ورځې په راکټي برید کې 10 سعودي سرتیري هم وژل شوي دي.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساران به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. در سرخط ها هم شنیدیم که پلیس اتریش گفته پس از آن که حکومت هنگری برای انتقال پناهجویان ده‌ها اراده بس را فراهم کرد، دیروز حدود 6500 پناهجو وارد اتریش شدند. در میان از این افراد ده ها شاید هم صدها افغان شامل باشند. تا هنوز شمار زیاد از پناهجویان در هنگری و سایر کشورهای اروپایی در انتظار بسر میبرند تا خود را به اروپای غربی برسانند. در باور شما ناامنی، بیکاری و یا هم شوق رسیدن به اروپا افغانها را مجبور ساخته که کشور خود را ترک بکنند و با قبول خطرهای زیاد خود را تا اروپا برسانند؟ همین موضوعی برنامه امروز میکروفون شما است و از حالا تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود.
بله، بیازل بیاز ما اسمت سروان سلامونه هم بومنه لکه سنگه چیز ما همکار جاوید نعیمی در تول ننده میکروفون ستاسخ پروانه موضوع داده چه ولی افغانان او دغر از نور آسیایی هیوادون و نور اتبا خصوصا مسلمانان حدثه که ویچه اروپایی هیوادون و تا مهاجرت فکریم یوش میرالویدون که مخیله مخ که هم نظرونه سرگم کلیدی در افغان ویسیم در تسوا اتلش میری لاره نظرونه رالی جلی دی چه وروسته بیل تاسوا وریدون که زر شریکو پدوخو نظرونه که مختلف خبری شویدی دیرو بیروزگاری یاده کلیده استاس پا نظر آیا بیروزگاری ده دی سبب کیجه چه افغانان حدثه و که چه اروپا تا و نورو هیوادون و تا مهاجرت فکری او که یا د اروپا په اړه شی خبري اوریدلې دی او دا اوریدلې چې هلته ژوند ښه ده، اقتصادي وضعیت بې ښه سي، په دې خاطر زی او یا که ستاسو په نظر کوم بل علت د دې سبب کیږي چې خلک هڅه وکړي چې اروپا ته مهاجرت وکړي؟ هر نظر چې تاسو لرئ کولی شئ چې په 0909023540 او یا هم 0908225555 موږ ته ټلیفون وکړي او یا هم د افغان بیسیم په 8 شمیره پیغام یا اس ام اس را واستوید.
بله، بریم شنونده ها را بگیریم که روی خط تلفن هستند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سید.
اورا از تا خبر کوم از ما نظر ده چې دا دی اورا
بله
انتقالی یالت دی شه ژوند غاری شه غاری کنی تام الحمدلله که تر خپل کارو کی یو کال تر بل کال بس د شری سری شروع زیګر کی ډورو دا هم ته شه ژوند غاری دیموکراسي غاری دغه غاری په پوره کې خورو دغه چې د ټول وځي سره سمې دی دا چې با خبره دې به نو یو د ځنا دغه نظر دی
صحیح مننه چې نظر مو سره کن
تشکر بریم با شنونده بعدی ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
بله محترم اسما سروان سلطات سلامون ورانی کوم صاحب همکار نینی صاحب د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامون ورانی کوم موضوع مو په خیر ژوند مو په خیر سلام مو په خیر
سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون مهرباني
مهرباني
سروان صاحب محترم دا خو شاید دار اوریدونکو خپل نظر وي خو ما په نظر چې افغانان ولې درسه کوي چې اروپایي مملکتو ته ځي یو خو اصلي لامل بېکاري ده چې افغانان ډېر مجبوره دي او بل لامل یې ناامني ده بل لامل هم دا دی چې بعضې افغانان د سیاسي ملحوظاتو د عمل هم درسه کوي چې د افغانستانه پښې سپکې کې ووځي او بل لامل یې دا دی چې هلته افغانانو د اروپا څخه د اروپایي مملکتو څخه د خلکو د خولې ښې خبرې اورېدلې دي هلته به دوی غواړي چې نظر افغانستان ته د افغانستان د دودو دستور کور دی دوی غواړي چې په افغانستان هلته په اروپا کې هلته ژوند ولري خو یو نظر چې زما یو بیل فکر دی دا نظر به یې زه ورکړم چې بعضې افغانان وایي چې موږ ډېر مجبور یو یعنې بېکاره یو اوس فرضاً چې یو سړی اروپا ته ځي تقریبا 10,000 چې مصرف نه کې نشي تلای نو دا 10,000-15,000 سړی ولري دلته که چېرې دغه په افغانستان کې په کار واچوي نو خامخا به دلته کارم ورته پیدا کېږي ولې یو نفر هغه ورځ ما ته وویل قاري صاحب زه غواړم چې یو 10,000 افغانۍ ولرم ترکیې ته ولاړ شم نو ما ته چې 10,000 افغانۍ ولرې ولې په افغانستان کې کار نه کوي او د اسلام د نگاه څخه بیا زه درته وایم دغه کسان چې ډېر مجبوریت ونه لري او دوی اروپا ته زړه ښه کوي هلته په بحرونو په دریابونو کې غرقېږي د مایانو خوراکېږي د اسلام د نظره د شریعت د نظره تاسې د علماو څخه پوښتنه وکړئ دغه په خپله یو غیر مستقیم قتل او یا خودکشي بلل کېږي که یو سړی ډېر مجبوره نه وي او دوی فرضاً او نامني خو په ټولو باندې ده مجبوري خو په ټولو باندې ده ولیکن که یو سړی ډېر مجبوره نه وي چې دوی هلته د مایانو خوراکېږي دې ته خودکشي ویل کېږي
بله صاحب ډېره مننه
پشتون از شما. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که تنها جنگ و بیکاری باعث مهاجرت جوانان افغان به اروپا نشده، بلکه یک تعداد از جوانان به خاطر خوشگذرانی و زندگی بهتر وارد اروپا می شوند. خالد صمیم از ولسوالی دولتچای ولایت لغمان نوشته کرده که سبب اصلی که افغان ها را مجبور به مهاجرت ساخته بیکاری و ناامنی است. گفتن اگر حکومت افغانستان زمینه کار به شهروندان خود فراهم نکنه، ممکن است که اکثر افغان ها به ترک افغانستان مجبور شوند، چی اروپا باشه و یا هم کشور دیگر. و سمیع الرحمن رحمانی از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد در پیام خود نوشته کرده که مهاجرین افغان به خاطر بیکاری و ناامنی به اروپا می روند، زیادتر مهاجرین جوانان هستند و گفتن جوانان آینده ساز کشور هستند، به خصوص محصلین در کشورشان. بله
بله. عبدالغفار تقوی لسپین بولدک سخیلی کلی و افغان حکومت که کار پیدا نکلی جوانان به نور ملکونو تمخه کلی زما ده ماما زامن هم ده پاکستان کراچی تا ده کار پنید زی. عبدالقادر تکین لکندهار سخیلی کلی ده افغانستان سخه هر ورس پزرهاو کدوال به هر تزی لویستونز بیکاری ده. آجی شمس الحق ده هلمند لسنگین سخیلی کلی دید افغانانو سخه خوشتانه کم چه هیچ ملک تا مزی خصوصا غیر مسلم هیوادو تا خود تدی بیخی نزی زکه چه دنیا و آخرت تای تاوان ده. دا هم ده دوی نظر رو اسبو گروه چه ده تلیفون للاری زموش نور عبدود که سوایی.
بله بفرمان سیب، رادیو آزادیست، برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام و ادب خدمت شما جاوید نعیمی و همچنان عصمت فاروان و تمامی شنوندگانتان. نیازی هستم از فاروان امرتان در خط تلفن.
بفرمایید نیازی صد.
تشکر از شما از موضوع بحث برنامه. البته ببینید نظر ما طوری در مورد موضوع برنامه است که واقعا که بیکاری و همچنان عدم کار در افغانستان و حتی در کشورهایی که منطقه جنگ در آن حاکم است البته پیشتر است، ولی متاسفانه با او حدی نیست که بالاخره پای افغانها و پای هایی که کسانانی که در کشورهای اصیل خود زندگی میکنند خود را به کشورهای دور مانند اروپا برسانند. شما ببینید البته از زمان از سالهایی که امریکا قطع شد مهاجرت های پای هم از اروپا و به طرف امریکا سرازیر شد و بالاخره کشورهای آسیای میانه و به طرف افریقا از همان زمان سال گرفته تا به اکنون. البته کشورهایی که پیشتر ناامنی جنگ و بیکاری از مهاجرت ها پیشتر است، ولی متاسفانه ببینید همین کسانانی که امروز شما گزارش دادید که 6.5 تا 7000 مهاجری که در بندرهای کشورهای اروپایی و که اسلو و ناروی و بالاخره و جرمنی و آلمان و فرانسه قرار دارند، البته ما از نظر ما و شنوندگان شاید نمی باشد که همه اینها را فامیل یعنی مرگ عجل فامیلی به سر زده و بالاخره خود به اونجا می رسانند. البته ببینید در افغانستان بیشتر از 30 تا 40 میلیون نفوس به اینجا زندگی می کند. آیا برانهای اینها کار نیست؟ آیا برانهای اینها جای نیست؟ زمین نیست؟ امکانات نیست؟ اگر هر حالتی که بالا اینها هستند باید که آنها قبول کنند، ولی آنها خود را فریب و دسیسه های و گل های سرخ و سفید و قصر و آپارتمان بالاخره در جای می کشاند که بالاخره سرنوشتشان باید به چی حالت می باشد. البته به نظر ما آقای نعیمی اگر ما به عوض رئیس دولت های آلمان و جرمنی و ناروی و هنگری اگر ما باشم، تمامی همین مهاجرینی که اونجا حضور پیدا کردیم با خود خودش بار کرده و در بحر منجمد شمالی انداخته تا یک بند بزرگی باشد دیگر، باید که اینها کار کنن که برای هم کشورهای خود یک مفید تمام شد.
نیازیب شما خیلی خشمگین هستین، یک تصویر یک کودک نشر شد که در خیلی شما گفتم خشمگین هستین، قهر هستین بالای ازی حکومت ها و بالای مهاجرین. ببینین یک کودک که در نزدیک بحر در ترکیه جسدش پیدا شده بود، خیلی غوغای بزرگ در دنیا برپا کرد و همه انتقادهای مختلف را مطرح کردند. فکر نمی‌کنیم که تعداد زیاد از مهاجرین بنا به مجبوریت به کشورهای غربی پناه می‌برند؟
ببینید آقای نعیمی، با خدا قسم است که اگر اینا رو مجبوریت روزگار بالایشان زده باشد با جز به خاطر نام نشان و یک جای مرفه و بالا زندگی کردن، از لحاظ دین و مبین اسلام سفرهای محکوم است به خاطر جهاد، به خاطر دعوت، به خاطر منفعت و تعلیم و تربیت نیست، بلکه به خاطر بس. البته این چنین سفرها را اسلام محکوم کرده باشد که در کشورهای خودشان هر حالتی که بالایشان میان بقبولانند تا باشد که سعادتمند دنیا و آخرت باشند. سفرها اینها
اگر برای شما نیازی سه اگر برای شما زمینه هرچند بسیار صحبت ما طولانی شد، برای شما زمینه آمدن به این کشورهای غربی اروپا است یا امریکا است یا استرالیا است فراهم شود، شما نمیرین یعنی؟
ببینید اگر بجز از دعوت و پاسپورت و رسمی داخل یک چپکات و بس میگه هرگز اگر ما اینجا علاق شویم از گرست نگیم نخواد که ملک و وطن دیار خود را بگذاریم و طرفون ها بیاییم.
با تشکر فراوان از شما هم آقای نیازی. بریم بشنونده بعدی ما بفرمان سیب رادیو آزادیست.
مرحبا صاحب عبد القادر تاکي سلامونه وي سلامات وني سروان سپرتاش ګن
سلامات اوسه مرحبا نکوي
ډیره مننه دا خطو سره سره معلومه ده چې افغانستان کې د وسني د ملي قائد نظام در اکثر هم خپل دوله د په مابین کې دولت په ديني اختلافات سره ملته د بیکاری ساحه ډیره زیاته فرخصه ده چې په تیر خبرونه کې ما وایي چې یو وخت څنګه ولایتونه کې ځوانان د بیکاری او مشکلات سره مخامخ دي او د سګرټ مهاجر نن د افغانستان څخه وځي د کابل د پاسپورت رئیس خبري کڅوړه ځوان دي موږ د رسنیو څخه تعقیبول یا چې ویل چې د رئیس صاحب ویل چې په خو به زر کس اعلان راځي اوس ته ورځي اته زر کس شاو خو راځي د افغانستان څخه بهر وځي او د نوادو ته ځي اساسي عامل خو چې وصول ده اسمه تر اوسه د طویل تر کم دوستان چې د شغمالي ولایتونو څخه قندهار ته راغلي د فونډ لپاره دوی د اوسنۍ نامنۍ د عمل کوشش ته دي چې مهاجر ولاړ شي هڅه کډوال ولاړ شي او په نورو خارجي او اروپایي هېوادونو کې څه ژوند وکړي دغه اوسنۍ شمال نامنۍ ځوانان دې کوم څه کړی او په خاص توګه زموږ د مناسکو ځوانان نن د ډېر سخت مجبوریت څخه د بیکاری د عمل څخه ځي خارج ته اول لامل وګوري په افغانستان کې راغلي مصطفی الحمدلله علماء لرو دغه یو لسیل کې تاسو قانون تاسو کوی د افغانستان کې مثلا دغه ولور یو ځین کښنی مسلې ته اشاره کوم چې په کورنۍ کې ځوان د ټول سره مخامخ دی ځوان دی مشکلات سره مخامخ دی ایران ته دی خود تاسو تاسو چې بیکاری او نامنی په افغانستان کې شې دسمه فرمان سره یو ډېر کښې چې تاسو کوم چې هغه ورته وو د مسلین سره په کندهار کې مخامخ کوم د جوړچان او بغلان څخه راغلی و د کندهار په هونتون ته کنه بسوي و دې چې کنه بسوي و دې چې موږ چې د هونتون د شرکتو څخه مخ ته خبر شو دې ته وړنه پرې ځان راځوي دې خاطر باندې چې دې ورته مخ پښتو نه ده نو د پښتو نه څه خاطر موږ ته هونتون تیر کوو نو نه وایي چې څنګه به ولار شو دې یو کاروبار څنګه بل دا خوري وکړي د موضوع څخه ولې ځما موږ ته ځینې ولایتونه کې په شمالي ولایتونه کې کوم استادان چې د پښتو درس درکوي حتی د ځوانانو پښتو نه ده نو وګورئ چې ځوان د علي زکر څخه پاتې کیږي د پښتو
ډیره زیاته مننه سلامت اوسئ کور ودان کور ودان بله صاحب خوشحاله اوسئ بل اوریدونکو خیلی روزان معرفي کوي آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب
سلام صاحب د مینا خلوص څخه ډک سلام تاسو ته او هم نیمه صاحب ته وړاندې کوم غواړم چې د دوی د مقدمه چینې څخه ډډه وکړم او د موضوع په اړه خبرې وکړم تاسو ته معلومه ده چې په دې ورځو کې صاحب د ارتداد مهاجرو او پولیسو ترمنځ په انګلی کې شایبه دوی لاس په ګرېوان دي سره او خبره دې ته رسېدلې ده چې دا به څه وخت حل کېږي او زما دا چې د ځوانانو څخه زما دا هیله ده چې دلته دي دلته دي شایبه هغه د چا خبره هغه د لاس کراچۍ پیدا کړي میوه دې پکې خرڅه کړي خو خارج ته دي نو ځي او دا چې ځینې ځوانان په مخدره موادو روږدیږي صاحبه تحصیل یې کړی دی صاحب لیکن دوی په مخدره موادو روږدیږي دلته زما د خصوصي سکتور او دولت څخه دا سوال دی تر څو د ځوانانو دپاره دا زمینې مساعدې دي چې دوی دلته کار وکړي دا ځوانان باید دوی جلب وجذب کړي کار ته که دا ځوانان جلب وجذب نه کړي سروان صاحب دا ځوانان زموږ ستاسو د لاسه ځي بیا نشو راوستلی لاس ته دا ځوانان باید جلب وجذب کړي صاحبه اوس مونږ اورو چې اکثریت ځوانان د جنگ په لوکې لیکو کې د دولت د مخالفینو سره غواړي چې ځان واچوي صرف د ګولې ډوډۍ په خاطر باندې نو زما په دا خصوصي سکتور ته مثلا دوی ته دا زمینه برابره کړي چې دوی کار وکړي دوی روزګار وکړي زمینه ورته برابره کړي دوی د خپل تشکیلات یعنی د خپل دغه د دوکان او د تجارت دغه تشکیلات زیات کړي دا به بنې همدارنګه د دولت څخه زما هیله ده چې دوی ته اول کې د تحصیل زمینه برابره کړي په پراخه توګه او که د تحصیل زمینه نه ورته برابرېږي نو حتمن دې دوی ته کار پیدا کړي دوی د جلب و جذب کې صاحب د پولیسو او عسکري په دغه کې دي چې وطن ته خدمت وکړي دا چې ځوانان د مخالفینو سره دېږي خدمت کوي صاحب د څو روپو دپاره ولې دولت نل جلب و جذب وي
ډېره مننه سلامت
باشین. یک شنونده دیگه هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلامت اوسې مهرباني کوئ صاحب
اوروره د فرانه ولایت خلک ته سلام زنګ ورولې
مهرباني کوئ صاحب
اوروره باسه د فرانه ولایت خدای څخه سره کاری ده چې بلانو مسلمانان لای بلای کیږي ایران ته دی پاکستان ته یا نور یو د پیغام چې راغان چې انتی راځي
بله صاحب
او ډیر د عدالت هم هغه دولت او د طالبانو سره یو ځای کیږي
صحیح مننه سلامت اوسه
تشکر سلامت باشین اسدالله از کابل در پیام خود نوشته کرده که بیکاری و ناامنی باعث مهاجرت و فرار افغان ها از کشورشان شده فریبا از بلخ در پیام خود نوشته کرده که مفکوره داشتن زندگی آرام و رفاه و همچنان بی‌سرنوشتی در افغانستان بسیاری ها را به طرف اروپا میکشانم. هروی از ولایت هرات در پیام خود گفته که بنابر ناامنی و بیکاری آزر است به هر کشور بره تا یک زمینه کار داشته باشه و در اونجا بتانه آید داشته باشه و همچنان امنیت در اونجا تامین باشه.
نور پیغامونه به لنده دمی وروست در وابرو.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
احمد ولی خپلواک له هلمند لیکلی افغانان د غربت او د امنیت نشتون له لاسه بل هیواد ته ځي. ملا عبیدالله او بخشی ملا عبدالله بهیر له بادغیس څخه لیکلی دی وایي د اقتصادي کمزورتیا له کبله او د غرض د جنګونو له امله افغانان مجبوریږي چې بهرنیو هیوادونو ته پناه یوسي. سمی الرحمن رحمانی د پروان ولایت څخه لیکلی دی و ډیر مهاجرین د بیکاری له امله اروپا ته ځي او په دې مهاجرینو کې محصلین هم دي. د په نظر مدثر دعوت له هلمند لیکلی تر ټولو زیات افغانان په افغانستان کې د بیکاری او د ژوند شرایطو د خرابوالي له کبله بهر ته مهاجری شي. اسمت الله اتحاد د هلمند له مرجع لیکلی دی افغانان د مجبورۍ له خاطره اروپایي هیوادونو ته ځي. حکمت الله فکر کوم چې دوی مخکې یو پیغام استولی د بیکاری د افغانانو د مهاجرت سبب بللی دی. ډاکټر لطیف الله لیکلی دی 80% خلک په حکومت کې وظیفه درلوده پخوا وختو کې، اوس برعکس دوی بیکاره دی. دوی دی ش ژوند په خاطر اروپا ته مهاجرت کوي. قاری محمد مدنی د نورستان له وامی ولسوالۍ څخه لیکلی دی وایي اروپایان افغانستان ته راځي د ځکه چې دلته جنگ نشته او اقتصادي وضعیت ښه ده، اما متاسفانه په افغانستان کې داشیان نشته.
بله، اینا مقایسه کردن اروپا رو با افغانستان. در هر صورت بریم به شنونده های ما از طریق تلفن که منتظر ماندن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی.
بله سلام و کرامات هست و مکرم
سلام
میبین که تمام کنم عبد المنان دقیقه نکاتی لقرباغ و سالینه.
مهربانی
تشکر. دز هست و دغلان مدت که یعنی کتا مدت که دولت تا ناممکن رسی طور خلق و تکر و آخر که او خلق دولت ملو تاستی و مجبوریت نزی و خوک منان باید دولت دغوست دغه دولتو سره خبرې وکړي چې د کار لپاره خلک ورکړي. په څو چې مثال دلته کار ته زمینه مساعدي او دا بعض خلک وایي چې مالې خلک دي، یعنی خلک پورې اوس مثال د سادګر په دغه هر چاو کې په هر ځای کې همغه د انسانیت ته نوی څه شته ارزښت ورکوي. هر څونه خلک په ګوتو ورسي وایي اوس پرون یې کول وړ مورز په قرباس په چاو کې دامه چاو ایښی او خوښو دغه افکرانو بادار افکرانو کاش کو خونڅه یعنې په اوتل کښې یو افکاري مثال 200 او 300 نفر ملکیان هم لیدل. یعنې دغسې کارو دپاره مثال خلک ډارېږي او د هغو د سمپرستۍ شریعت کښې دا خو شمال کښې نېږم داسې کمال دی چې هر شی چې مر چې خوشحاله دي.
بس سلامت اوسئ دقیق صاحب. کور دې ودان. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادي است.
سلام علیکم تروان صاحب، بسلامونه ومنه کنه ده چیز جور باید محمد ویلی حواد مالی ما دیر من تخم
مهربانی کوئی صاحب.
منانه تروان صاحب، از بورمه چه اویدین که مختلف نظرونه سرگنده بی که ده اروپا تک شخص رشت شکوی. البته که هغه په ولس کې څه درنښت ولري، یعنې مسکین یا غریب سړی د اروپا څخه درنښت کوي. او بله خبره دا ده چې اورېدونکي وایي په افغانستان کې بېکاري ده. زه بالکل دا خبره ردوم چې په افغانستان کې بېکاري ده. که موږ وګورو د افغان ملیز ځواکونو په لیکو کې داخلېدو په ترڅ کې ورته 15,000 to 20,000 افغانۍ ورکوي چې داخل شي. دا دروازه د خلکو په وړاندې هر وخت خلاصه ده او دوی نه کوي چې په دې لیکو کې داخل شي. بالکل دا خبره زه ردوم چې په افغانستان کې د بېکاري کچه لوړه شوې ده.
ډېره مننه. سلامت اوسې. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني.
سلامت اوسې. لطفا مستقیما په موضوع نظر څرګند کړئ.
د فراه ولایت څخه خبره کوم. وروره،
مهرباني.
پراولات کې کم وضعیت ملوینو د خلکو او د ځوانانو او د سپینو د نور مسلمانانو وضعیت چې کم ملوینو دلته نو دلته کومې ساحې چې د دولت په لاس کې دی، کوم ځای چې د دولت امنیت دی، او په کومو ولسوالیو کې چې ولسوالۍ دي او نور وطنونه.
راسې موضوع ته تاسو اول ستړې ماشوم هم دومره اوږده وه، او موضوع ته هم فکر کوم چې اوږدې مقدمې ته اړتیا لري. مستقیما وایي چې ولې خلک مهاجرت کوي، افغانان ولې اروپا ته ځي. لطفا په موضوع فورا پیل وکړئ. خیر، د دې ټلیفون قطع شو. بل اورېدونکي ته به موقع
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي.
السلام علیکم. ښاغلی سروان صاحب، ستړي مسې، ګرانه سهار.
سلامت اوسې، مهرباني.
خوشاله اوسې. احمد یم، د کندهار ولایت څخه.
مهرباني.
لکه ښایسته موضوع مو ټاکلې ده پر ځای باندې، لکه څنګه چې ګوره، دا خو د یو د بېکاري د هېواد د امنۍ د وجې څخه راځي چې د اهمیت نشته، کراري نشته، کاروبار نشته. د دولت څخه مو هیله دا ده چې دوی زمینه مساعده کې زمینه برابر کړي، ځوانان ته کاروبار لپاره فابریکې جوړ کړي، کمپنۍ جوړ کړي، کاروبار وکړي. او بل دا مخه دی ونیسي، خو دغه افغانستان څخه دی کچاکي یا قانوني، خو دغه دولت باید دا هڅه وکړي چې دوی دغه لوکانو د خلکو مخه
دا د دولت څخه باید وکړي. او نه کې دا موضوع زموږ نه ده. موضوع دا ده چې ولې افغانان دومره خطرونه په غاړه اخلي اروپا ته ځي. علت یې څه دی؟ لکه یو شمېر اورېدونکو چې بېکاري یاده کړه، ځینو ویل چې په اروپا کې ژوند ښه ده، ځینو نور څه وویل، ځینو امنیتي ستونزې یادې کړې. ستاسو په نظر کوم علت سبب کیږي چې افغانان مهاجرت وکړي؟
خودی ګوره په داسې یو کوچنی کار یو لوس چې څومره دی غاړه نه باسي، خو زما په نظر دا چې دی مثلا یو دکان راو بس یو زریری یا کراچی راو بس هغه کې خپل روزي پیدا کوي. خدای پاک فلز باندې ویلس لږ خو تالیا خورا نو سبا د مینه ماتې کنه هڅه شي ځکه نه ډوډیم په خاده خوله خواړه ده. دی باید داسې نه وي چې څه په دې په نسب کړی وي په هغه باندې کنه چې شینه نور یو ځون نه دی بیا د ډیر زیات څه سره مخ مخ کیږي یا کته کې هغه بو چې په کښې کته منډرو چې بیا الته غرس
سلامت باشین. شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که زندگی آرام اروپا و رفاهی که در کشورها وجود داره بسیاری از افغانها را مجبور ساخته، و همچنان اونا اگر گفتن به صورت مقایسوی افغانستان را با اروپا مقایسه میکنن، با آمدن به این طرف یعنی به طرف اروپا شوق میکنن. و فرید از محل نامعلوم در پیام خود نوشته کرده که ناامنی و بیکاری، البته این نظر تقریبا تمامی شنونده های ما تا حالا بوده که باعث فرار افغان ها و مهاجرتشان به کشورهای اروپایی میشه.
یو بل اوریدون که غلام قاسم لیکلی دی، وی د امریکا د لوی وچې د موندل کېدو په وخت هم ډیرو خلکو سختۍ وګاللې، د مرګ خطرې په غاړه واخیست، څو د لوی وچې ته ځان ورسوي. لیکن هغوی چې هلته ورسېدل وروسته د ډیر ښه ژوند خاوندان شول. نو که څوک خطر په غاړه اخلي، طبعا چې آینده یې هم ممکن ښه شي. د ټلیفون له لارې اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است. مهربانی کنین شنونده عزیز، تماس شما با استودیو ما وصل است اگر صدای ما را میشنوین.
نه دوی خبری و نکر
میکنم. این شنونده ما صدای ما را نمیشنوین.
منصف الله لغمانی ده کابل سخلی کلی، و از ما نظر داره چه په افغانستان که بیکاری او فقر خلق مجبوره کلی دی چه خارج تلار شی.
بله، اکثر شنونده های ما تا حالا با همی باور بودند که در نخست مسائل اقتصادی و بیکاری و دوم ناامنی و سوم از مفکوری که در قسمت اروپا دارن که زندگی و رفاه و سعادت در این کشورها است پای افغان ها را به اینجا میکشه. بریم به شنونده ما طریق تلفن بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سب.
نظر می ده دی ده خلق چیزی خارج ته ده بی قانونی زی که قانون حاکم سی ایس وقت به مملکت خلق خارج ته مال نیست.
بله سب دیر مننه در استاسو یو متفاوت نظر رو بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
مهربانی که خان آقا سب
دغه د نوی دولت درامه کېدلو سره دغه مهاجرت ځوانان تاسو د مهاجرت په ورځ کې او دا نامني کول یا د وطن کې نه یو کار نه شته خدای پاک زموږ د دې مشرانو نه خلاص کړي چې ډاکټر اشرف غني او عبدالله دا چې په خپل وخت کې نه جوړیږي.
بله صاحب، البته ده هم حقیقت چې د مهاجرتونو لړۍ تازه نه ده پیل شوې. فکر کوم چې دا ډېر څلوېښت کاله کېږي چې افغانان بهرنیو هیوادونو ته هم ګاونډیو ته هم اروپا او امریکا ته مهاجرت کوي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
سلامت اوسئ کور مو ودان.
سروان سے خبر خدا دے فاصل کے افغانستان سرائے تو چ منگو سو گورو ای چوک دے بیا می سکری چوک دے بے کاری سے سکری او چوک دینور خبر اول خبر خدا دے چیز من خلق تا او یو پا سروس نہ با گونا و تو خی چ سروس نہ با گونا دی او دلار پر درخت پوری زڑی کی درزی چلان سو روپا تا او په دغه خاطر دي بل د افغانستان شرایطو ته چې خلک ګوري د آی ام بی ته یې کومه امیدواره نه دي. که خلک د آی ام بی ته امیدواره اوسي نو چیرې خپل وطن خپل کور خپل مور او پلار پرېږدي یا ځي د پردي وطن ته؟ په اصل کښې چې زما نظر دغه دی چې دوی آی ام بی ته نه دي امیدواره د افغانستان خلک. له څلوېښت کاله را په دې خوا د افغانستان آی ام بی ته هېڅوک نه دي.
ډېره زیاته مننه. کور دي ودان یو څو پیغام به وولو. حاجي شمس الحق له سنګین څخه لیکلي دي کډوال خارج ته د مجبوري او بیکاری له کبله او همدارس د عصري ژوند د ترلاسه کولو لپاره ځي. اسمت الله اتحاد د هلمند له مارجې لیکلي دي وایي افغانان د مجبوري په خاطر اروپایي هیوادونو ته ځي. منصور تنها له غزني څخه لیکلي دي په وطن کې که بیکاری ورکه شي ځوانان به مو په وطن کې پاتې شي.
بله تشکر از شنونده ها که بر ما پیام فرستاد.